کې یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
احمد شبریم د اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلې دل و ځنډول. دوی ژمنه کړې وه چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي. نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلي باختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. له دوه سوه ډېر افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دېره وو پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هېواد له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. دی بانک په خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څکم 80 افغانۍ تبادله کېده. د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته چیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راولپنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو شخ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسې شي. عمومي اسمبلی د روسیې د یرغل پر ضد رای ورکړې ده. خو د اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي دا اسمبله د مارچ د 2 نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبان لخپل کرشمنی چې د نجونو ښوونځي بنن پرانیزي پښه شوی دی. وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریکو. دا به هم واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسأله افغانستان دی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اوکران پر بشري وضعیت خبرې کیږي او دا به هم واوري چې روسیې په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد کړی نه دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سحر کاروان خبرونه لرو.
ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول بصرفې کوم هغه تکلیف او اصاب راته پیدا شوی هغه بس نشي ډېر په ما تاثیر کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان رژیم که هم نوې شونیس کال پرانیس خلشبنو سره سره لوم ټولګي پورته یاند لشپژم ټولګي پورته دنجونو شونځیو ته د پیلېدو اجازه ورنکړه. نن سهار د طالبانو رژیم پوری تړلي باختر اژانس د پوهنې وزارت په وینا په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. جزئیات له خپل همکار اخلو. مهرباني.
مشیبر صاحب تمه وه چې نن د طالبانو د شوې ژمنې پر بنسټ باندې دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ او ټول هغه ښوونځي چې وړاندې تړل شوي او پرانیزي. خو سهار مهال وړاندې لدې چې دوی نوی ښوونیز کال پرانیزي په دوی پورې تړلي باختر دولتي اژانس راپور ورکړ چې له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم چې تر څو یوه جامع طرحه جوړه شوې نه وي نو د نجونې یعنی هغه نجونې چې لشپږم ټولګي پورته زده کړو ته ځینې شي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نږدې اووه میاشتې کېږي چې طالبان په همدې پلمه د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي دي چې ګنې دوی ورته یوه طرحه جوړوي. هغه طرحه چې دوی له قوله هغه کې د نجونو لپاره ځانګړی یونیفورم او ترخوای له هلکانو د دوی د ټولګي جلاوالی دي. خو نجونې او همدارنګه د پوهنې وزارت مخکینی کارکوونکي وایي چې لوړاندې هم د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نجونو او هلکانو په جلا جلا ټولګیو کې زده کړه درلوده او ترخوای د دوی یونیفورم چې دی هم هغه اسلامي دی. د طالبانو د پوهنې د وزارت چې کوم مراسم نیولي وو د ښوونیز کال د پیل په برخه کې تر ډېره پورې حتی د پوهنې سرپرست وزیر هم پکې ګډون نه وکړی او د دوی د بشري سرچینو رئیس پکې وینا وکړه چې وینا یې تر ډېره تبلیغ ته ورته وه او د نصوصو تر کچې پورې رسېدله. خو د دوی د چارو د ادارې مرستیال نورالحق بیا په ښوونیز نصاب کې د بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له ښوونیز نصاب هغه مواد لرې شوي دي چې د خلکو په ګټه نه وو او د افغاني ټولنې له کتلو سره یې اړخ نه لګوه، خو نور جزئیات ورنه کړه چې کوم موارد او کوم مضامین بنه تدریسېږي. تر خوا حتی د ښوونځي د بیا په پرانیستل کېدو چې وړاندې د یو دود په ترڅ کې باغه د ښوونځي زنګ وهل کېده هغه هم ونه وهل شو. خو د دې ټولو سره سره د دوی ژمنه دا وه چې دوی به د زده کړو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او د خلکو لپاره به په ځانګړي ډول د افغان زده کوونکو لپاره به هغه چوکاټ چې باکیفیت زده کړې دوی ته وړاندې کړي دوی به ورته برابروي.
مننه. ومورېدل چې طالبانو هغه ژمنه نن په ځای نه کړه چې ویلي وو د نجونو منځنۍ او لیسې به پرانیسي، منځنۍ ښوونځي او لیسې به نن پرانیسي. نویده کاکړ د شزنه شولکو د ټولنې مشر په ټلیفون را سره د خبرونې ته شراغلی ک لومړی لته سودا پښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو بنیادی شرط دغه و چې د نجونو تعلیمي حقوق باید ورکړي. څه فکر کوي د طالبانو دا پریکړه حتی که موقتی هم وي د دوی دغه شرط ته چې د دوی حکومت پرسمت پیژندل شي ضربه نه ده؟
شوی صاحب تاسو ته او د تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه باندې کوم. متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و، خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت زموږ نجونې چې تللې وې شاید په فیسبوک کې هم تاسو لیدلی چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلي وه. دو البته ژمنه دا کړې وه چې باید مونږ نوی کال کې زمینه د تحصیل ټولو نجونو ته فراهم کوو، او متاسفانه نن چې کوم خبر مونږ ترلاسه کړ چې تام رسانی پورې یوم صنف نه پورته نجونې نسي کولی مکتب کې ګډون وکړي، نه پوهېږو مونږ هم چې مشکل یا ستونزه په څه کې ده. نو مونږ د اماراتو نه دا هیله لرو په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد شي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري، او دا چې دوی د رسمیت پېژندلې په حساب کوم پیشنهاد دو کړی، نو جهانیانو هم دا ژمنه کړې وه، دو ژمنه ورسره کړې وه. البته په هغه تفاهمنامه چې د قطر کې امضا کړې وه هلته یې هم ده تعهد کړی و چې باید تاسې نجونې مکتب ته پرېږدئ یا تحصیل ادامې ته پرېږدئ. نو دو ویلي وو چې سمه ده، اما اوس نه پوهېږم چې ستونزه څه شکې ده، که د نجونو یا د هلکانو مکتب وي خو ټول مکاتب یو نه دي. خو مثلا اوس لیسې او د نجونو او د هلکانو
وبخښئ نوید جان کاکړ، اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لا پایلا لا دنجونو مکتبونه پرانستل او پزینو نور کې نه دی پرانستی. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکن ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، هغه کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته ودانۍ وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه و. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولی ده او خبرې مو ورسره کړي دي، تاسو ته څه وایي چې ستونزه په څه کې ده؟
متاسفانه سبیسر مشکل هم دا ده چې موږ سره نه غواړي. ما څو وارې وغوښتل چې دو سره باید لنډنزې وګورو، د اتحادیې په نمایندګۍ موږ دو سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي موږ سره شریک کړو. متاسفانه موږ ته وخت ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف وبخښئ چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک یې کړی وه، هغه هم دوی د ډالوې د میاشت کې دودو حساب کړی. په دې حکله هم مونږ اصل روسي او سرکین خبرې وکړم. متاسفانه تاسو مونږ بریالي سوي نه چې دوه سره لنزې کینو او دوه سره خبرې وکړو چې ستونزه په چیش کېده. نو مشکل هم دغه ده چې مونږ سره وګورو
په هغو ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، له هغوی سره تاسو ارتباط نیولی دی چې هغوی څه شرایط پوره کړي دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې یم، کوم ولایتونه چې نجونې ځي هلته دوی ویلي چې اسلامي حجاب، هغه اسلامي حجاب هلته هم هماغه یونیفورم ده، هماغه تور کالي سپین پړونه ده، اوږده کالي دي چې مکتب ته مراجعه کوي. په کابل کې هم چنان همداسې دي. اما د دوه اصلي هدف یو اصلي ستونزې باندې مونږ هم سر نه خلاصېدي چې څه شی ده. اما هېڅ تفاوت نشته، یعنی هېڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تللې، په بلخ کې فعلا هم په هماغه طریق. اما دا چې مشکل په چیش کې ده چې په کابل کې زمینه د تحصیل نه ته اجازه نه ورکوي، هغه باندې نو مونږ هم نه یو خبر.
ډیره مننه نویده کاکړ د ښځینه ښوونکو د ټولنې مشر چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 55 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته نه دی ورغلی. د طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دې غونډې ته پرون د پاکستان سر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونشي تر هغه بل دې خاورې بیا سر راپورته کړي. عمران خان دا خبره وکړه چې افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او پرسمیت نه پیژندلو دی. نو د ده په وینا دا خورا مهمه ده چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وشي، او د ده هم وویل چې زه چې باثبات افغانستان یوازینی لاره ده چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوال تروریزم مخه نیول کېدای شي. د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یوه صندوق د پرانیستو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړې شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. د امریکا د مخکښو شخصیتونو یوې ټولنې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې پر خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. د وینډنبورګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او د بایدن حکومت ته سلام مشورې ورکوي. دې ډلې یو لړ نوې لارښوونې وړاندې کړې. جزئیات په دې راپور کې.
څه د پاتسا و میاشتې وشوې چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ هیواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وینډنبرګ ائتلاف کاری ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وینډنبرګ ائتلاف کاری ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او تر خوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسیدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وینډنبرګ ائتلاف کاری ډلې له واشنگتن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او تر خوا دې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. د ډلې زیاته کړې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کېږي چې طالبانو د معترض ښځو لاریونونه په زور پاشلي او تر خوا دې یو شمېر نیول شوي او معترض ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایدن له حکومت د وینډنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د دې ډلې د راپور په یوه برخه کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د ناورین د مخنیوي او ترخواه د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په برخه کې د واشنګټن پاملرنې ته هم اشاره شوې. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلافکاري ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایډن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړي. د ډلې د 2020 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړي او په افغانستان کې د واشنگتن د ماتې او له افغانستانه د وتلو ټکو ته اشاره کړي، څو راتلونکي کې دا تېروتنې تکرار نه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ او د کرملین یو بیان ویلي د واقعي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې دغه دریځ د لویدیځ لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي اسامبلا نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. موضوع اسدالله لودین څارلی په سټوډیو کې راسره دی. نور جزئیات په لدوی وره.
مننه شیبار صاحب. په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول او د پلازمینې کیف شاوخوا ته دا جګړه روانه ده، روسیې دا رد کړی چې ګواکې دوی به کیمیاوي وسلې نه کاروي. د کرملین یو ویان په یو خبر پاڼه کې ویلي دی وجودي ګواښ په صورت کې د داسې بریدونو احتمال شته، هغه اعلامیه چې پینټاګون په کلکه غندلې ده. تر دې وړاندې ناټو او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې روسیا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارولو سوچ لري، هغه کار چې د لویدیځو چارواکو په وینا ناوړه عواقب درلودلی شي. بل لور ته ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رایه ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد پخوا رایه ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي دا اسمبلا د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړلیک هم تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. دغه بریدونه د اوکراینیز واکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او تر اوسه د راپورونو پر اساس د زرګونه سرتیرو له وژلو سره سره روسیا نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
لودین صاحب مننه. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبر.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د روسي د ایل پی جی مایع غازو صادرول د بایو د ټټوالي په برخه کې یو مثبت ګام ګڼي. د دې وزارت وین ملا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې خصوصي سکتور در وزارت نه مایع غاز افغانستان ته وارد کړي. ښاغلی ظهیر وویل چې لس تر 14 ټنو د غازو محمولي بار شوی او یو څه اندازه د حیرتان تر بندر هم را رسیدلی او پاتې نورې هم په لاره کې دي چې افغانستان ته انتقال شي. په اوکراین کې د جګړې له امله د روسي د مایع غازو د تولید شرکت کازروس په لویدیځ کې خپل بازار له لاسه ورکړی او اوس هڅه کوي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ځان ته بازار ومومي. ویل کېږي د اوکراین له جګړې مخکې د روسي شرکت د غازو محمولي د ریل پټلۍ له لارې اوکراین او بلاروس ته صادرولې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په تیر لمریز کال کې 6.4 میلیارد افغاني عواید راټول کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عین الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دوري حمل میاشت څخه د زمري اسد میاشتې پورې 1.19 میلیارد افغاني عواید راټول شوي وو، خو له هغه وروسته یوازې د سلواغي میاشت کې 1.293 میلیارد افغاني او د کب میاشت کې 1.404 میلیارد افغاني عواید راټول شوي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د فساد له ختمې دو سره د عوایدو کچه لوړه شوې ده. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 12 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري او 20 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 420 افغانۍ.
له اقتصاد به سپورت مخه کړو او د نړیوال سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ په لاهور کې روان دی. په قذافي سټیډیوم کې چې ټاکل شوی ده پاکستان د دې نوم بدل کړي. استرالیا 391 منډې وکړې، ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. نن د دې لوبې درېمه ده او پاکستان تر اوسه 115 منډې کړې دي، یو کس یې سوځېدلی.
لخبرونو ور آخوا
دا خبرونې دې برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وایي لسیزې مخکې مذهبي ملکیت د وخت د حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي؟ دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک چې شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري، شمال لور ته یې کولای سبز، جنوب لور ته یې ولایت مقام، لویدیځ لور ته یې بزازي او ختیځ لور ته یې شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړې ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سیکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بېلابېلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوی، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
دموږ باندې ظلم سوی ده، دا دموږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. دموږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بېچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید دموږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته، امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سیکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سیکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سیکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سیکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم، بس خاص ورباندې کوم چې تاسو ته طریقه دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سیکانو تر څنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنی ملت پارک د هندوان او سیکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صالح محمد صالح ورته کتنه کوي.
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. محمد سلیمان الجاسر د سې شمې پراز په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته څلوېښتمې غونډې ته په خبرو کې د دغه سازمان لغړو هیوادونو پراختیایي ادارو بشري سازمانونو او مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د نوي صندوق سخاوتمندانه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز زیاتوي اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې پرون پیل شوی او د افغانستان پر وضعیت هم پکې بحث کیږي. لیکوال زیاتوي الجاسر ویلي چې د بشري مرستو په هدف دغه صندوق له افغانانو سره د پیوستون قوي پیغام ورکوي. د هغه په خبره ده چې د افغانستان 80% وګړي په کلیو بانډو کې ژوند کوي. د دغه صندوق لومړنی تمرکز به د کلیوالو د معیشت د خوندیتوب له طریقه د خلکو د ژوند ساتنه وي. د ډیلی ټایمز رسپانې لیکوال زیاتوي د افغانانو ملاتړو هیوادونو سپارښتنه کړې چې دغه بانک دی له وړ تجربو په استفاده د بالقوه همکاریو پر لارو چارو غور وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې چې امریکا خبريږي پرون د دانش صدیقي په نوم د هغه هندي اکاس په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو مخکې په کندهار کې ووژل سو. د رسپانې په لیکنه دانش صدیقي چې د پولیټزر په نوم معتبره جایزه هم ګټلې وه له رویټرز اژانس سره کار کاوه او مور پلار یې پرون سېشنبه په هغه کې له نړیوالې جنایي محکمې وغوښتل چې د صدیقي د وژل کېدو په باب څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ د طالبانو لوړ رتبه چارواکي په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایتونو تورن کړی دي. دانش صدیقي چې 18 کلن او د هند تاب او د تیر میلادي کال د جولای میاشتې پر 14 هغه وخت وژل سو چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له یوې قطې سره په یو سفر کې ملګری وو. د واشنگتن پوسټ رسپانې په مطلب کې د نړۍ په نورو برخو کې هم د خبریالانو وژل کېدو ته اشاره سوې او زیاته سوې. د دانش صدیقي کورنۍ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په وروستیو اونیو کې څو نور خبریالان له دې جملې دوه امریکایان پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب د راپور ورکولو پر مهال ووژل سول. د لیکوال په باور دغه پیښې هغه خطرونه په ډاګه کوي چې خبریالان د جګړو په اړه د راپور ورکولو پر مهال ورسره مخامخ دي او د دوی د وژنې په اړه حساب کتاب څومره پیچلی کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تیرو 10 کلونو کې تر 500 زیات خبریالان وژل سوي چې له دې جملې د 130 خبریالانو مړینه په افغانستان کې ثبت شوې ده. د پخواني حکومت چارواکو په 2006 میلادي کال کې له دې ورځپاڼې سره په خبرو کې د خبریالانو د ډیرو هدفي وژنو مسؤول طالبان بللي وو خو طالبانو دا ادعا نه ده منلې.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
السلام علیکم. زه ضیاءالحق د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ مشکل دغه دی، د درې میاشتې کېږي چې دغه پیسوګیانې کار نه کوي. نو دغه د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې دغه معلومات یې وکړي چې دا ولې د پیسوګیانې کار نه کوي. ورته ودې وایي دا په ټول افغانستان کې د پیسوګیانې کار نه کوي.
ما دا یو غوښتنه ده د ټولو د طالبانو د غټو چارواکو څخه چې د خپل محصولات یو سره کښته کې ډیره غټه ګرانی مو جوړه کړې ده. نو دغه مشکل تر سره دغه کې واوري او دغه مشکل حل کړي. دا ډیر غټ مشکل دی. خلک مو در به در کړل، ستړي مو کړل.
افغان صاحب د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د چانجیر بازار څخه ورور موږ ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. ځایونه مو نړېدلي دي، زموږ سره هیڅ کومکونه نه دي کړي، نه موسساتو کړي دي، نه رئیس کړي دي، نه ورور والي صاحب کړي دي. و کومک نه دي راسره کړي دي. چانجیر سیمې ته نه دي راغلي. چې چانجیر بازار شاته د شهیدان مسجد په نامه ده، هیله ده چې ژر تر ژره راشي موسسات زموږ سره کومکونه وکړي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. جلال الدین نیم د هرات تماس نیولی دی. دغه د مسلک ماجور سره هیله کوو چې مرسته وسي. درې درې صاحب نام ورکوي، هغه ما بلک مشران د پخوا غله بیرته سره راټول سي، هغه خپل غلا کوي.
سلامونه نیکې هیله د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحق د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته خبر کوم. موږ د هلمند ولایت کې مشکل لرو. مشکل دا دی چې نیټ ډیر ګران دی او ډیر ضعیفه دی، کار نه کوي. یوه جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي، سی بیخي غټ لګښت دی، موږ یې نسو پوره کولی. موږ له مخابراتي ادارې نه دا غوښتنه ده چې موږ ته نیټ ارزانه کړي او خادم راته په پرتوګه کار وکړي. په هلمند کې هیڅ کار نه کوي، نیټ ډیر ضعیفه ده.
دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. لاند خبرونه. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلیدل وځنډول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلي باختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي، او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. له دوه سوه ډېر افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دېره وو، پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هېواد له تېرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغاني ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم اته اتیا افغانۍ تبادله کېده. د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته چیرمه هغه وخت وشل شول چې الوتکې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راول پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال ولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هېواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډیپلوماتانو په وینا د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکیانو ته ورسیږي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو په سیمه کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده.
مواد مقدر و جهانیانو ته یو غټه ستونزه، یو غټه ننګونه ده چې جهانیان یې باید مخنیوی وکړي.
خو یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشئی موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه.
که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی، د کوکنارو کښت زیاتی، نو د هغې مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
دا چې ولې ځینې معتادین له یوې نشې څخه بلې نشې ته مخه کوي، په دې اړه له ډاکټر محمد نعمان پوپل سره مرکه لرو.
د نورو همرازو زمينه مساعد کیږي، کیدای شي چې دوی ادمه کفایه ګرده ورکي، شوشو سرطانونه پیدا کیږي. دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو، او د ته مونږ تبي لاله سندروم ده، نو د دې لپاره د دوی بیا تداوی مشکل کیږي، نو بیا بل اخره دا مریض لمنځه ځینو.
د میرویس په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله مې لاسونه او ټول بدن ریږ دي.
ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول مصرفېږم، هغه تکلیف اصاب راته پیدا شوی، هغه بس نشې ډېر په ما تاثیر کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
کور می خراب شو، تا خود از ماس رزل لپکس نرایستی لیدی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تولید دوام ته په کتو سره دې سازمان یوه شبکه جوړه کړې چې په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو او نشي موادو څخه راپورته شوي ګواښونو سره مبارزه وکړي. سیاسي تحلیلګران له نشي موادو سره مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت بولي او غوښتنه کوي چې په دې اړه د بیرته همکاري پیل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون 15مه غونډه په ویانا کې جوړه شوه چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې له 16مې څخه بیا تر 13مې نېټې پورې دوام وکړ. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي مشر د دې غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې دا اداره ځان مکلف ګڼي چې د هغو هیوادونو وضعیت پام وکړي چې د نشي موادو له ګواښ سره مخ دي. میرمن ګاډاویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام ته په اشاره سره وویل ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره یوه شبکه جوړه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت سمولو لپاره چې هلته د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر کوکنار کرل کېږي د ثبات استراتیژیک شبکه جوړه کړې چې په دې چوکاټ کې په افغانستان او شاوخوا کې له نشي موادو ترهګرۍ مالي فساد او پلان شویو جرمونو سره مبارزه وشي.
میرمن ویلی د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون له غړو دولتونو څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره مبارزې ته ډېر پام وکړي او پر وخت او ټولو هیوادونو کې یو ډول د نشي موادو پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي داسې مهال په ټولو هیوادونو کې د نشي موادو سره د یو ډول مبارزې خبره کوي چې په افغانستان کې تر وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته له اوه میاشتو راهیسې په کابل کې د دې سازمان د رفتار برخلیک او فعالیتونو څرنګوالی نه دی معلوم. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون په نړۍ کې د نشي موادو ګواښ ته په کتو سره له نشي موادو سره مبارزه د دولتونو او نړیوالو سازمانونو ګډ مسولیت بولي.
مواد مخدر و جهانیانو ته یو غټه ستونزه یو غټه ننګونه ده چې جهانیان یې باید مخنیوی وکړي او افغانستان هم متاسفانه د دې مواد مخدر په مقابل کې عجزه پد کیږي. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته خلکو ته رسیږي، د افغانستان امنیت ته رسیږي او د بینلی جامعې کې د هلته به د مواد مخدر
متعدد او په افغانستان کې
موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د دوی نظامی ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو کارخانه له منځه وړل شوې ده. سیاسي شنونکي د نشي موادو پر ضد د طالبانو د حکومت دا ګام ستایي او زیاتوي چې د نشي موادو د کاروبار د مخنیوي تر ټولو اساسي حل لاره د کوکنارو د کښت مخنیوي دی. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو پر یوې کارخانې عملیات کړي چې په نتیجه کې کارخانه او نشي مواد له منځه وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د عملیات د طالبانو د پوځیانو لخوا د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي موادو جوړولو پر هغې کارخانې شوي چې له عمان بوټي څخه په استفادې سره کیمیاوي نشي مواد پکښې جوړېدل. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې تر دې عملیاتو مخکې د سیمې خلکو ته څو ځله د نشي موادو د کاروبار نه کولو په اړه خبرداری ورکړی وو.
دا شان د اصول او مقررات خلاف دی او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د عمارت دریز قاطع او جدید دی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې په دې کارخانه کې د عمان د بوټي په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل او په تورې اته کسان هم نیول سوي دي. د طالبانو واک ته تر دوهم ځل رسېدو وروسته په تېرو اوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې دوی د نشهیي موادو یوه کارخانه ویجاړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نشهیي موادو د جوړولو او خرڅلاو په اړه په رسمي ډول خپل دریځ نه دی اعلان کړی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي وه ترڅو له بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې ونیسي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. اجي نصیب چې څو کاله یې د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وایي ترڅو په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نسي د نشي موادو جوړول او استعمال به په پراخه کچه دوام ولري.
دغه ذهنیتونه چې په افغانستان کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتیږي، د کوکنارو کښت زیاتیږي، نو د هغې مشکل خپله افغانانو ته ډیر زیات دی.
په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې افغانستان په وروستیو دوو کالو کې د سیمې په کچه د کیمیاوي نشي موادو په تېره بیا د هیروینو او شیشې جوړولو په یوه لوی مرکز اوښتی. د همدې څېړنې پر بنسټ په وروستیو کلونو کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمان یا بندک استفاده هم خورا ډېره سوې چې د کیمیاوي موادو پر ځای کار ځینې اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونی درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو یوه کارخانه ویجاړه کړه.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي موادو د درملنې کارپوهان وایي چې لوی نشي څخه بل نشي ته مخه کول او یا هم پر یو وخت څو نشي کول معتاد ته ډېرې روغتیایي ستونزې پیدا کوي چې بالاخره د معتادینو د مړینې لامل ګرځي. دا چې معتادین نشي له څه ډول نشي موادو څخه پیلوي، وروسته څنګه لوړو کیمیاوي نشي موادو ته ځان رسوي، او څنګه کېدای شي چې یو معتاد په یوه ډول نشي موادو کې پاتې شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې ځینې معتادین له یوې نشي څخه بلې نشي ته مخه کوي.
درې ټکي مهم ټکي دي. یو یې عامیانه توګه ورته تحمل وایي، یا په انګلیسي ژبه کې ورته تولرانس وایي. په دې معنی چې د دوی تولرانس یا تحمل چې دوی هره ورځ لکه د لږ نه شروع کوي اعظمي حد ته رسیږي، بالاخره بل میاشت دوه ګرام درې ګرام همداسې د دوی تحمل جګېږي. یعنی عضویت یې په هغه اندازه چې اوله دوی نشه کېده په هغه اندازه کې دوی نشه نه کېږي، نو د دوی تولرانس یا د عضویت تحمل یې جګېږي. د دې له خاطر دوی نو غواړي چې تبدیل کې بل استعمال کړي. او دوهم مهم ټکی دا ده، مارکیټینګ ده. مارکیټینګ په دې معنی چې په بازار کې چې نوي مواد نشئ توکو راغلي دي، د هغې نه هم دوی غواړي چې بل استفاده وکړي. دا چې دا استفاده کوي هغه بل مخدره مواد چې مخکې استعمالول هغه نو دوی باندې تاثیر نه کوي، دوی تبدیلوي. او دریم خبره دا ده چې دوی غواړي چې هماغه اوله نشه چې دوی درلود دوه کار د لی کال لس کاله مخکې هغه اخیستي و، غواړي چې هماغه نشه بیرته ځان ته تکرار کړي، نو بالاخره غواړي چې هغه اول کیفیت واخلي.
معمولا دی دغه د نشو تسلسل څه ډول وي؟ دی اول چی شی شروع کوي، بالاخره کومو نشه موادو ته دی ځان رسوي؟
دوی اول سیگریټ نه شروع کوي چې دا خلاصيږي دوی باندې تاثیر نه کوي یا تحمل جګیږي بل اخر زی چارس خواته چارس هم دوی باندې تاثیر نه کوي بیا زی تریاک بل اخر بده باندې نشانه شو نو بیا بل اخر دوی پودر لکه دا ایروهین کوکائین دغه باندې ځان اچي د دوی نه چې استفاده کوي دا بل اخر ورو 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 دوی باندې هغه دوز هغه مقدار اندازه چې اول استعمالول دوی باندې تاثیر نه کوي بل اخر شیشه دوی د دغه نه استعمالی
د نشي تغییر او تبديل لوي نشي څخه بلې تتلل پر متادینو باندې کوم ناوړه اغیز لري
دا مخدره توکو ټول خود نو ذاتن فارماکولوژي له لحاظه بعد اغیز په وضعیت باندې لري لکه چې سیګریټ یو څوک سکي دا سیګریټ خپل په غاخونو باندې په خوله باندې او په میده باندې او په شوشونو باندې ډیره بد اغیز لري بل اخره کانسر او سرطان اغینه نو جوړیږي او دا چې یو کس سیګریټ نه ځان اچي بل لکه نسوار استفاده که این اسوارم که داشی چه جیبی سرطان سبب گرزی او بالاخره داشی بلغینه چه استفاده که مخدره توکو چه چرس ده دغینه چه استفاده که اغام مهم با دغیز داده چه دغی روح و روان او دغی مقاومت بیخی تیتیگی او زان گوش نشینی اختیار که او بالاخره داشی او مریض ده تریاک نستفاده که دا هم دیره با دغیز بزویت بانده لری او دغا گردو بانده با ده تاثیر لری دا شوشو باندې بد تاثیر لري سترګي باندې ډیره بد تاثیر لري او بالاخره د دې مقاومت عمومي توګه تیتیږي د نورو همرازو زمينه مساعد کیږي کیدای شي چې دوی ادمه کفایه ګرده ورکی شوشو سرطانونه پیدا کیږي دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او د دې ته مونږ تبي لاله سندروم ده نو د دې لپاره د دوی بیا تداوی مشکل کیږي نو بیا بالاخره دا مریض لمنځه زینو
مخنیوی لاری چاری څنګه دی څنګه مخ کولای شو چې یو معتاد بالاخره لوی نشي څخه بلې ته ولاړ نشي
دانو دیره یو مهمه تیکی امداده د دې مخنیوی په اګله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي تیکی چې دی دا یو مریض ته او یا یو معتاد ته ووایي دا یوازې دا طبي له لحاظه خو ډاکټر دوا ورکوي دا چې دوا ورکوي هغه طبي له لحاظه ده او دې کې نو میډیا هم نقش لري دې کې نو باید سمی او بصري هغه رادیوګان چی دی او یا تلویزیونگانی دی دا غیق پراونه مهم دی دا تاسو خپراونه چی دا رادیو آزادین خپریگی دا غم پا کلی و قریجاتو که ولایاتو که اغا خلق چه اوروید دوی تا باید افهام و تفهیم موشی چی سنگ دا غم مواد تاثیر بد تاثیرات دا غدا او بل داده چی دا کورنه لارینه دا کورنه هم مجبور مکلف دی چی اغا دوی خپلوان دی وروری ده که پلار ده دا چی مریض ده اغی باید تر ساران لاندی ونی ورشی ځکه چې د دې هغه ساتنې د مواد چې هغه ساتي هغه باید همیشه کنټرول وي چې کوم رقم مواد دوی استعمالي یا ورځ دوی زرورق ځان سره ګرځي لایټر ګرځي او بل ورځ د دې باید هغه جمپر او کورتی او کالی وکتل شي جیبونه چې دا سوزن ځان سره ګرځي نه ګرځي دا سرنج او یا د پچکاری ځان سره ګرځي نه ګرځي کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانی و کنترول لاندیونی ولشی چه دوی زرورق گرزه ای او یا بلا ورز دوی پا جیبونو که اغا وینی پچکاری وستانی وینی دانو خود اغا خایی چه دانو بل تو که هم استعماله ای یو دا دمون اجتماعات چه دی لکه ملاه امامان و دا دی پوانتونون و استادان و او داغ دی مکاتب و معلمین و استادان و باید داغ دی مخدره تو که تاثیرات باید دوی تا اغا که واضح و که داغ کسان چه مخدره تو که استعماله ای اغوی تا او بلا مهم خبره دا چه چه خپلا مریض پوی اغا باید پوی زکا پوی چه اغا داغ دی بد و دی عوارز جانبی دم داغ دواگانو باید پوی چه اغا استعمالو نکی که استعمال که نو بلاخره داغ دی ار یا مخدره تو که چه ما مخی ویل عوارز جانبی و ساید افکت لری نو دی بلاخره دی داغی مرک سبب گرزینو
آیا پوهیدلش؟ آیا پوهیدلش در تاریخ و در جانونو پاره؟ در خلق و نخبری او ناسم باورون تولنی تصمر جان لری؟ و دی عربه در دکتر فریدون هاشمی خبری وارو
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سری کمشتیا کوي، سری ژر ژر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توب ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاق نشي راغلی، اوس ممکن په لاس ګرامه هغه ته نشه کول رانشي، بل هغه ساري ناروغي ده. کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني همراز ده. رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خفګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه جوان خفګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خفګان لري، زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشجر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کېدای شي 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاق په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي، داغه د وینې لاره کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکي. یو موضوع دوم کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لاره هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي چې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل که پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزې مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرویچ خیرنې جامع پتن او لاسونه یې ری دی وای چې تر نشي وړاندې په جلال آباد ښار کې د میوې کراچۍ درلوده او کور ته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاتې شو او کراچۍ یې خرڅه کړه. میرویچ اوس په کابل ښار کې د معتادینو په یوه پناه یا شلټر کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې میرویچ د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشي مخکې مې جلال آباد کې کراچۍ مې دله چوک کې تلاشي کې میوه مې خرڅوله پې. ما د هغې نه سه عمارت اسلامي راغی، ذاتي بېکاري سو هغه سو کابل ته راغلم. کابل کې مې یو ډایره کراچۍ واخیستل، یو څو وخته مې ګرځوله، یو سل دوه سوه هغه به مې نشه باندې ورکړې، یا هوټل کې د شپې به یې رانه اخیستلې. مجبور سم کراچۍ مې هم خرڅه کړله. اوس کار ته موږ څوک نه بیایي، نه هغه بس یعنی نه جای لرو نه هغه، دا مجبوري بس دغه شي ته مخه وړل. نو چار سنه مې اول شي وکړل، بیا مې تریاق وکړل، بیا مې فوډر وکړل. چار سنه خوای ولس کلانو مسې شروع مې کړې وله په مامه دغه کې پټ پټ به مې وکړل. بیا لاړم هغه ته نیمروز ته، په نیمروز کې بیا هلته زه تي یو کال یو نیم کال مې کار کوو په نیمروز کې. بیا هلته عملي سوله منځ تیم پوډر مې شروع کړل. نشي خو ما په کاروبار ډېر تاثیر یې وکړ، زیات چې زم چا کار نه کوي. اوس مخکې سه جوړم سه که یو هوټل ته به م تلم، سه شاګرد په کار ده ویل شاګرد غواړو هغه غواړو. اوس عملي یم نه څو کار راکوي، نه هغه بس بېکار یي والا. ټول فامیل ما سره جګر خونه ده، څو د بي بستر کړم. ما جلال آباد کلینک کې هلته شفاخانه والا بستر کړم. درې میاشتې راووتلم، یو 15 میاشتې جوړم. بیا زه چې په ښار ته به راووتلم، څه وبه مې بیا زړه به مې ورته شو شروع کړم. بیا دغه رقم کورنۍ زه فراري شوم. کور ته تقریبا دغه یو نیم کال کېږي سنه بس دغه میدانی کې به کله اوسېدلو مخکې له دې نه هغه ګرځو ده هلته بس کباب ټول کوي، یو شی ټول کوي. هغه چوک کې کار کوو، جار جام فرونی او شیخ آقا کنه فریشی که 150 روپی وز خودی رارزان پلاس رازی پر 40 روپی پلاس منگ رازی آقا پی اما آقا پیتر روپی دو رازی دیر تاثیرات دا تاثیرات طول بس روپی گم آقا تکلیف آصاب را تا پیدا سوی آقا بس دا لاسون میریک دی آقا تکلیف آصابی بخیر تا پیدا کرده. نشیر دیر پا ما تاثیر کرده. وظیفه کړی یم مخکې خو دا رقم نه وجود تکړه وم ښه غاښونه دغې نه سرمایه ټول غورځولي دي دا تاسو وینئ که نه په پنځه خو مکمل نیمه احتمال بینه وړې ده.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د میرویس په نوم د یو معتاد د نشې له امله لاسونه او ټول بدن ریږدي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې لوی سوالګرې ښځې سره مخ کېږي. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. دا چې دا ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خراب شو تا خود از ماسر زر لباکس نه رایستلی دی اوس میں بیخی میں راس پی رکھے یا رکھا ازم اخفر زر نه در کوما
مخی میں لره یا نا اندو که من در مات کم دا زر کونی زر در پلان لگورا ندی دا وڑی دا ما در دا خیز دیدی
دا خود ما دی ناوی توب زر دی
به ناوی توب دی کندس پین زر توب ما در دا خیز دیدی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زن کچگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زن باید دا زر خلص کم او خپن لاز بی خلاص کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلی چی پا دی غم لڑلو پودر رو اخت شوی ایچ کار نکه زوانه اولاش کارو که
منگه دا زری ما بولاله دی او نمخی می لره جا پورا دری ورزی کی گی چه نشمی ندا کری میگی خمار خماریم
خمار خمار دستا سر اخری ده کور طول سامانو نده خرس کرل یه وافتا مخ که ده کوتی فرشم خرس که یه وازی لگ زر را پاتی دی او زام خرسه یا
تو خدای ده انصاف ده چه زر پا کور که براته وی او زی اسوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو په کور کې اسم نه دی پاتې که دا زرم خرڅ کې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم
هغه ستا خوښه ده سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم
سړیه الله دې بیا کور ته ژوندی مراوله خدای مې دې درڅخه خلاصه کړي تر دې پوډرې مېړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای خو لکه خیر خوراکه وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور ښځه نه ده
یار اکبر ته هم عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوې چې دا د سرور ښځه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که یې نه منې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو خورې
څه وایې وروره
ته د سرور ښځه نه یې
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و
هو زه سرور ښځه یم
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې
هغه اوس پوډري شوی دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه یې هم خرڅ کړل
دا څه وایې سرور پوډري شوی دی
پوډری شوی دی
نو چې پوډری شوی نو اوس چیرې دی
خوښ کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و
بس دا غم لړلې نشې چې شروع کړې کار دې نه پاتې شو چې په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کور یې هسې هم را معلوم دی، وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې. ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي، تل خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاشي وساته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.